محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص هډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزنو نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1415 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور لا شلمې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر لاش پګمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي بیا ته بیا سیاسي تبصره وړاندې کی چې اوکراین ته په مرستو کې لا ګډوډي د جو بایدن اندیښنه تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پانی پروگرام اوردل شي چې بیا هم درته د قران پلوشه 19 پروگرام وړاندې کیږي. لدی ورسته هم بیا د تلپاتی وګمه پروگرام اوردل شي او بیا هم د کال شعار د پروګرام یو بلا برخوړند کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرت رسی پارس ټوډي ډاټا یار سلیش وی زموږ د انټرنیټي سایت درکته یو لاند د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت حاضر کو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران خارجه وزیر وای چې تهران او باکو د دوارخیزاړي کو په فعال پرختیا ګډ نظر لري. د پاکستان خارجه وزیر وای چې سیمه ایز ننګونه د ګډې حل لارې او ملګرتیا په فضا کې حل شي. پاکستان ایران پر ضد د امریکا د بایکاټونو په لغوه کولو ټینګار وکړ او سوریې د ترګرې حملې د قربانیانو په درنښت درې ورځې عمومي ویر اعلان کړ. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی عبدالله یانو ویل چې تهران او باکو د دوه اړخیزه اړیکو په فعال پراختیا ګډ نظر لري. د استا خبری آژانس ته راپور سره سم د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبدالله یان په ایکس پاڼه کې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر لا ځانګړي سلاکار سره د خپلې ورستۍ کتنې په اړه ولیکل. باید په قفقاز کې امنیت او آرامښت ځای پر ځای کېده د تاوتریخوالي او نښتې ځای ناستی شي. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د آذربایجان جمهوریت او ایران ترمنځ د دوارخیز اړیکو مختلفو اړخونو ته د انډول بخلو په ضرورت په ټینګار سره جوت کړه چې تهران او باکو د دوارخیز اړیکو په فعال پراختیا ګډ نظر لري. د پاکستان خارجه وزیر وایي چې سیمه ایز ننګونې د ګډې حل لارې او ملګرتیا په فضا کې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین په تیبت کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې ویل چې د سیمه ایز ثبات پر وړاندې شته ننګونې باید د ګډې حل لارې او د همکارۍ په فضا کې حل شي. افغان غږ خبری آژانس د پاکستانی رسندویو له قوله راپورټ ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ په خپله ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلی چې د پاکستان خارجه وزیر خاغلی جلیل عباس جیلانی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال امیر خان متکی سره کتنه کړې ده. د چین په تیبت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د سیمه ایز ټیکاو پر وړاندې موجود مشکلات باید د ګډې حل لارې او د ملګرتیا په فضا کې حل شي. په دې کتنه کې خاغلی جیلانی له افغانستان سره د دوارخیزه اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ایزو ننګونو د حل لپاره د اسلام آباد په ژمنو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو لا وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له خپل هیواده د څه د پاسا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو فیصله کړې ده. پاکستان اسلامی ایران پر ضد د امریکا د بایکاټونو په لغوه کولو ټینګار وکړ. ایرنال راپور سره سم د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي خاغلی اسیف علی خان دورانی د امریکا او لویدیز په دواګوڼی کړچار په نیوکې سره وویل چې مونږه د دوړ خزه تجارت او د سیمایزو ارتباطاتو د پیاوړتیا وختون کې یو خو اسلامي ایران پر ضد بایکاټونه پاکستان په شمول ګوندیان لا مشکل او ستونزو سره مخامخ کړی دي. دغه پاکستانی چارواکی ویل چې د ایران بایکاټ د پاکستان د غیر مستقیم بایکاټ په شان دی، ځکه چې د یو اړخیزه بایکاټونو پښتون سره مونږه له خپل ګاونډي سره د تجارتي اړیکو د پراختیا وس نه لرو او د پاکستان صادرات هم نه دي زیات شوي. سوریه د ترهګرۍ حملې د قربانیانو په درنښت درې ورځې عمومي ویر اعلان کړ. ترهګرو ډلو پرون په هومس ولایت کې د جنگ پانکور د افسرانو د زده کړې په دستورو د بی پیلټه الوتکو حمله وکړه. ځینې نتایج شوي راپورټونه وایي چې په دغه ترهګره حمله کې تر اوسه پورې اووه شپیته پوځیان او ملکیان مړه او دوه سوه یولس هم ژوبل شوي دي. د سوریې د پوځ او وسلوال ځواک قومندانې هم په یوه بیانیه کې دغه ترهګر اقدام به مخینه جنایت و بلا وی ویل چې په ټول توان سره به دغه جواب وی او دغه جنایت پلانون کی او اجرا کون کی به درندا بیا ورکړي. د سوریه حکومت هم د قربانیانو په درنخت په لننه په دغه هیواد کې درې ورځې عمومي ویر اعلان کړی چې په نورو هیوادونو او په خپل په سوریه کې به د سوریه بیرغ نیم راټیټوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په ننګرهار کې یو ښوونځی جوړ کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سیمه ایزو سرچینو خبر ورکړی چې د مهاجرت نړیوالې ادارې د دغه ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د زده کوونکو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی دی. دغه ښوونځی چې یو سلو پنځه څلوېښت زره ډالر لګخ پر راغلی د اتو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی وایي چې یاد ودانۍ د اتو میاشتو په موده کې جوړه شوې ده او اته درسي ټولګي څلور اداري خونې او نور ملحقات لري. د افغانستان د ننګرهار د پوهنې رئیس زیاته کړه چې دغه ودانۍ په جوړېدو سره د لسګونو زده کوونکو د سرپنا ستونزه هواره شوې ده. له پاکستانه د استونکو کډوال لپاره په ننګرهار کې کیمپ جوړیږي. زموږ خبریال راپورټ راکوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې کا پاکستان افغان کډوال په زوره وبسي دوی ورته په ننګرهار کې لړمحاله میشتغالی جوړ کړي. چارواکو په وینا په دې لنډمهالي میشتغالی کې به د مرستندو ادارو پر ملاتړ لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. وروسته له هغې چې پاکستان فیصله وکړه د روانې میلادي میاشتې په پای ته رسیدو به له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ډله ایزو ایستلو بهیر پیلوي او شاوخوا یو میلیون هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري بیرته خپل هیواد ته ورستنه کړي. افغانستان د طالبانو موقته حکومت د رئیس الوزرا په حکم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې یو پلاوی ده چې په ترکیب کې د کرنې او مالداري، روغتیا، کلیوالو پراختیا او بیا رغونې، ترانسپورت او یو شمیر نورو ادارو واکمن استازي شامل دي. وګمارئ چې په ننګرهار کې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو ته لنډمهاله میشتغالی جوړ کړي. د کډوالو چارو مرستیال وزیر مولوی عبدالرحمن راشد په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې پلاوی راستنیدونکو کډوالو ته په پام کې نیول شوي لنډمهاله میشتغالی کې د لومړنیو اسانتیاو برابرولو په موخه په دې ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه په وینا چې یا د مرستندوی ادارو سره په لومړني ناسته کې هغوی په دې برخه کې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د کډوالو چارو وزارت مرستیال وویل چې په افغانستان کې د کډوالۍ سلسله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل محاله روانه ده. موړی په وینا کډوال کیدل د اړمنو خلکو نړیوال حق دی، خو ځینې هیوادونه چې افغان کډوال پکې میشتي دغه نړیوال حق تر پښو لاندې کوي او په زور او ډلی زاتو گئی د راوستلو لپاره پلمه لاټی. پاکستان لومړی په 2018 کال کې کشمیر افغان کډوال په زور او ډلی زاتو غل خپل هوا ده وو بستل چې هغه مهال هم په افغانستان کې یو انساني نورین رامنځته کړه او کا دا ځل هم تیر تاریخ بیا تکرار کړي لري نه ده چې په افغانستان کې بیا انساني غمیزه رامنځته کړي. د افغان کډوالو په زور او ډلې زتو کې د پاکستان د لړمالي حکومت پریکړه د کډوالو په چارو کې نړیوالو ادارو په کلکه غندلې ویلي چې لا پاکستان سره به په دې اړه خبرې وکړي. افغان حکومت هم لا پاکستان غوښتي چې خپل پریکړه کې بیا کتنه وکړي خو پاکستان وایي چې په دې ورستیو کې په ډیرو ځانوژونکو حملو کې یو شمیر افغانانو شرکت کړی دی. هندوستان د کاناډا څلوېښت ډیپلوماټان وباسي. د هندوستان حکومت لا کاناډایي چارواکو وختي چې لا دغه هیواد خپل څلوېښت ډیپلوماټان وباسي. هندي رسندو اعلان کړی چې دغه هیواد حکومت کاناډا ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو شخړو د زیاتېدو په بڼه کې به د اکتوبر په 10مه لا هند خپل څلوېښت ډیپلوماټان وباسي. د هندي رسندویو په وینا هندوستان ګواښ کړی چې د اکتوبر له 10مې وروسته به په هندوستان کې د هر هغه کاناډایي ډیپلوماټ سفارتي خوندیتوب لغوه کړي چې په هندوستان کې پاتې کیږي. هندوستان له کاناډا غوښتي چې د اکتوبر تر 10مې پورې شاوخوا څلوېښت ډیپلوماټان وباسي. وروسته له هغه چې د کاناډا لومړي وزیر جسټین ترودو وویل چې نوی ډیلی ښایي په کاناډا کې د سیکانو د خپلواکۍ د یوه فعال په وژنه کې لاس ولري. هندوستان اعلان وکړ چې غواړي په دواړو هیوادونو کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو شمیر او رتبې تنظیم کړي. ترودو په ستمبر کې وویل چې کاناډا د باور وړ تورونو پلټنه کوي چې احتمالا د هندي چارواکو سره د جون د 13مې په برتانیا کې د دوه نقاب پوش وسلوال لخوا د هردیپ سنگ په وژنه کې تړاو لري. له پیښې وروسته کاناډا یو لوړ پوړی هندي ډیپلوماټ چې ویلې کېږي د هندوستان له بهرنیو استخباراتو سره تړاو درلودو له هېواده وویستل. اوټاوا د دې اقدام په غبرګون کې هندي چارواکو د کاناډا د یو جګپوړي ډیپلوماټ د شړلو پریکړه اعلان کړل او هغه وختل چې په 15 ورځو کې له دغه هیواده ووځي. نړیوال سازمانونه باید له کډوالو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د مهاجرت نړیوال سازمان له استازو سره په کتنه کې له مهاجرینو سره د دغه سازمان د مرستو د دوام او زیاتوالي وختونه وکړه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر اعلان کړی چې دغه وزارت د مطبوعاتو مسول قاری محمد اجمل یار، د بشري مرستو د رسولو مسول عدنان بوغجتی او نیکلس جیمز هیل په افغانستان کې د مهاجرت له نړیوال سازمان څخه د بیرته ستنیدونکو لپاره د مرستو د کمیدو دغه سازمان د راتلونکو پلانونو په اړه چې له راستنیدونکو سره ژمنیو مرستو په اړه معلومات او وختي وو. دا د دې مهال خبرنا. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
اوکراین ته په مرستو کې لا ګډوډي د جو بایدن اندیښنه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د جمهوری غواړو داخلي نښتو په پارلیمان کې د بودجې مذاکرات پیچلي کړي او د بایدن حکومت د بهرني سیاست د اصلي لومړیتوب په توګه لا کیف د ملاتړ له دوامه د سپینې مڼې د اندېښنې سبب شوی. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع په ورځ اندیښنا څرګنده کړه چې په کانګرس کې ګډوډي ممکنه ده یوکرین ته دغه هیواد د مرستو په وړاندې کولو کې د ګډوډي در رامنځته کېده سبب وګرځي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښمن د امریکا په کانګرس کې د موجودې بې نظمۍ په دلیل اوکراین ته د مرستې په وړاندې کولو کې خپلې ژمنې عملي نه کړې شي وویل، دغې موضوع زه اندېښمن کړی یم، خو له دې سره سره ډاډمن یم چې په کانګرس او سنا کې د دواړو ګوندونو استازو اکثریت مخکې اعلان کړی چې اوکراین ته د مرستو له وړاندې کولو ملاتړ کوي. کیف ته د واشنگتن د مرستو دوام پاړه د بایدن د اندېښنې څرګندولو په پارلیمان کې ورستیو بدلونو ته په پام سره چې د پارلیمان مشر کوین مکارټی څنګ ته شو ورسته ترسره شوي. مهم ټکی دا چې پارلیمان کې اورپکی جمهوري غواړي د روسیې پر ضد د جنگ لپاره کیف ته د واشنگتن د مرستو له دوام سره سخت مخالف دی او اوکراین ته د امریکا د مرستو د غوڅولو وختونکي دي. بایدن د 2023 کال په جولای میاشت کې د غیواد له کانګرس غوښتي وو چې اوکراین ته تر 40 میلیارډ ډالر زیاتې مرستې تصویب کړي. سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ اعلان وکړ چې د اوسنۍ مرستې موقته بودجه سویه به تر کابو دوو نورو میاشتو پورې دوام ولري، چې دا چاره په دې معنا ده چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په کانګرس کې اوکراین ته د زیاتې مرستې تصویب امکان نه وي. مهمه مسله دا چې اوس د جمهوري غواړو معتدلو او اورپکو استازو ترمنځ په شخړه کې د پارلیمان د راتلونکي مشر د انتخاب امکان په شکونو کې ده، او حتی د جمهوري غواړو استازو د اجماع او یوه نوي مشر د انتخاب په بڼه کې د اورپکي خواوې او اصلي وختنه یعنې اوکراین ته د مرستو کمول یا غوڅول د هغو د وختونو په سر کې وي. په دې منځمیان کې د 2024 کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غواړو مهم کاندید ټرمپ وروستی دریځ د اورپکو جمهوري غواړو دریځ لا پیاوړتیا سره مرسته کوي. ټرمپ وړاندیز وکړ واشنگتن هغه لګښتونه چې د اوکراین لپاره کړي د هغه په وینا 115 میلیارډ ډالر کېږي، تر هغه چې اروپا په دغه لګښت کې له امریکا سره نه دی برابر شوی ودرئ. ټرمپ وویل تر هغه وخته چې اروپا له هغو پیسو سره چې امریکا د اوکراین لپاره لګوي برابره نه شي، هیڅ ډالر باید ورنه کړل شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا قدر من آوریدون که از ما فاتیم سلامونه اونه که پرزوینه و من عزیزان و سم ده تاریخ و بل پانا تاسو تا ورانده که بوم. نند جمعه مبارک ورز ده 1402 هم هجری المریز کال ده تلی ده میاشتی 14 ده چی ده 1445 هجری قمری کال ده ربیع الاول یا لومړی خورده میاشتی لشلمه او ده 2023 میلادی کال ده اکتوبر لشپگم نیتی سره برابره ده. نه 1915 کال پخوا د 1415 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شلمه نیټه مسلمان فقیه و ادیب ابو طیب طبری په بغداد کې وفات شو. هغه په 1340 هجری قمری کال کې د ایران په یو شمالي ښار آمول کې زیږیدلی او د علم ترلاسه کولو په موخه یې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. ابو طیب بالاخره په بغداد کې استوګن شو او درس یې پیل کړ او د خپل وخت یو لوی عالم شو. هغه د خپل عمر تر پای پورې په بغداد کې د فتوا ورکولو یا قضا او افتا دنده په غاړه درلودله. ابو طیب طبری له شعر او ادبیاتو سره بلد او شعرونه یې هم ویلي. د ابو طیب له آثارو څخه جواب فی السما او پلس و ټوکو کې الغنا و تعلیقه الکبرا فی الفرو کتابونو ته اشاره کولی شو. نه 1918 کال پخوا د 1509 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شلمه نیټه په ابی وردی مشهور نامتو شاعر او ادیب محمد بن احمد بن عثمان د ایران په اصفهان ښار کې وفات شو. هغه د یوه خوش غږه شاعر او لغت پیژندی ادیب په توګه یاد شوی چې د لغت، حدیث، تاریخ او ځینو نورو علومو استاد و. هغه د کتاب په فن کې ډیر مهارت درلود او کتابونه یې اوس هم د لغاتو مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د بیورد شعرونه له ځانګړې ښکلا برخمن دی او د هغه بیان خوږ، ساده او روان دی. هغه په خپلو اشعارو کې په نظم کې ځینې نومې معنا رامنځته کړې. د ابیوردی له تالیفاتو کولی شو تاریخ ابیورد او د طبقات العلوم کتابونو ته اشاره وکړو. پنځوس کاله مخکې د 1903 میلادي کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د عرب او صهیونیستي رژیم ترمنځ څلورم جنګ پیل شو. په دغه ورځ د مصر پوځ په یو لړ ناڅاپي عملیاتو کې د سویس کانال هغې غاړې ته د قدس د نیواګر رژیم په ځواکونو حمله وکړه او د بارلو د سخت دفاعي کرخې له ماتولو وروسته سینا سارا ته ورسېدل. د مصر او سوریې پوځي ځواکونه په دې جنګ کې د اسرایلو پوځ ته درنه مرګ ژوبله واړوله او همداشان یې د صهیونیست رژیم ډېرې الوتکې نسکورې کړې. خو له صهیونیستي رژیم سره د امریکا په چټکې او سمدستي مرستې سره د دغه رژیم پوځ لا پرمختللې وسلې ترلاسه کړې او داشان د عربانو ترلاسه کړې ځینې بریاوې خراب شوې. بالاخره د امریکا او شوروي په دخالت سره جنګ بند شو او د اختلافاتو هواري ملګرو ملتو ته وسپارل شو. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1905 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 14 نیټه په اردن کې عقبه بندر د ایران پر خلاف د جنګ د تدارکاتو د ترسره کولو لپاره عراق ته وسپارل شو. د ایران پر خلاف د عراق د تپلي جنگ په پیلېدو سره د اردن د هغه وخت بادشاه شاه حسین عراق ته په یو 24 ساعتیزه سفر کې له صدام څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. هغه په دغه سفر کې وویل عرب هیوادونه یو دي او یو برخلیک لري او په دې وجه په کار دی د عراق په ملاتړ سره یو شي. له دغه سفر وروسته د اردن وزیر اعظم هم حکم وکړ چې د دغه هیواد ټول ترانسپورتي وسایل عراق ته د پوځي او غیر پوځي شیانو او د خوړو د وړلو لپاره چمتو کړی شي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
ګلو نوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
سره د قرآن د پلوشې پروګرام په دې برخه کې د خدای په فضل سره مو په تیره برخه کې قلم سوره پای ته ورسوله. ستاسو د ملګرتیا په هیله او په دې امید چې د قرآن د پلوشو له دغه پروګرام استفاده وکړئ، سر له ننه ورپسې سوره چې حق نومیږي درته پیلو. دا سوره په مکی کې نازله شوې او 250 آیتونه لري. د قیامت له نمونو درې نمونه په دې سوره کې راغلي دي. په دنیا کې د تیرو قومونو سپیره برخلیک، د قیامت راتګ او د جنتیانو او دوزخیانو حالت په دغه سوره کې له مطرح شویو موضوعاتو څخه دي. په سر کې د حاقه سوره له لومړي څخه تر 15 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
جبارة د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای پنامه دغه قیامت خامخه واقع کیدون کې دغه لازمن واقع کیدون کې څه شی دی او ته څه پوهیږي چې دغه قیامت څه شی دی سمودیانو او عادیانو ټکون کې یعنی قیامت تعقیب کړي وو نو هر څومره چې سمودیانو پس هغه په سخت اواز سره هلاک شول
ګران اوریدونکو حقه د قیامت یو نوم دی چې د هغه په قطعی او ارومرو راتلو ټینګار کوي لکه واقعیت چې د قیامت په ارومرو واقع کېدو تاکید لري خو په ورپسې آیتونو کې د حقه ټکی تکرار د قیامت د سترتوب بیانونکی دی تر دې چې د خدای پیغمبر هم د هغه سترتوب نشي درکولی لدی عمل چې ځینې کسان ګمان کوي د بدو کسانو سزا یوازې په قیامت پورې ځانګړې ده او خدای په دنیا کې ظالمان او زیاتګر په خپل حال پریښي دي ورپسې آیتونه د عاد او سمود قومونو سزا ته اشاره کړې ده په سمود قوم په اړه فرمایي دغه قوم د زپونکې او سرکه عذاب د نازلېدو په وسیله هلاک کړی شو داسې عذاب چې لزمکه او هوا پر هغوی نازل شو او د زمکه په سخت زلزلې تندر او آسمانی چیغې سره یې د هغوی کورونه او استوګن وځپل او تباهی کړل د سمود قام هغه خلک وو چې د جزیرۃ العرب په شمال کې په یوې غره ایزې سیمې کې اوسېدل او حضرت صالح د خدای لخوا ماموریت وموند چې ورته هدایت وکړي خو هغوی نه یوازې ایمان را نوړ بلکې هغه حضرت ته وفرمایل که رښتیا وایي هغه عذاب چې موږ ته وعده راکوي نازل کړه
خوږو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی قیامت یوه بوګنوونکې او ویرونکې ورځ ده دوهم په دنیا او آخرت کې د خدای سزا په حق ده او ضرور به واقع کیږي نو د دروغ ګڼلو او سرکشی په ځای خده چې د خدای د اوامرو پیروي وکړو دریم په دنیا کې له الهي سزاګانو غافل نه شو او ګمان ونه کړو چې ټولې سزاګانې یوازې په قیامت کې دي
قدرمنو اوریدونکو اوس د حاقه سورې له شپږم تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فهل ترى لهم من باقيه
جباره الله دغه باد په دوی باندې وش پی او اتورځي متواتر پر لپسې د دوی په هلاکت مسخر کړو نو تابه دغه قوم په دغه شپو ورځو کې لویدلې مړه پراتلې دل ګواکې دوی د زړو ورستو کجورو تش ډډونه دي نو آیا ته دوی لره څه باقی پاتې شونې وینې
قدرمن اوریدونکو دا آیتونه د عاد قوم سپیره برخلیک بیانوي هغه قوم چې د جزیرۃ العرب په ډیرې ښه آب و هوا لرونکو سیمو کې ژوند کولو د لوړ ونو او پیاوړو تنو لرونکی خلک چې شنې او خیرازه پټي او باغونه یې لرل خو خپل پیغمبر حضرت هود دروغجن بللو او له هغه سره یې د دښمنۍ او جنگ لاره خپله کړه خدای تعالی هم په هغوی باندې وشپې او اته ورځې سوړ او ویجاړوونکی باد راولیږه چې د هغوی د ژوند ټغر یې ټول کړ په دې ډول چې له دغه سرغړاندې قوم چې یو کس هم پاتې نه شو او د هغوی تنې د کجورو د لوړو ونو په شان پس مکه پرتی وی
خوږو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د باد او باران په شان طبیعي ښکارندې چې په عامو حالاتو کې د خداوند متعال نعمت ګڼل کیږي او د انسان په خدمت کې دي، که خدای اراده وکړي د انسان د هلاکت سبب کیږي او د ویجاړونکي سیلاب او طوفان په شکل راځي. دریم، په خپل بدني طاقت او ځواک غره کېدل نه دی پکار. که د کجورو د ونو په شان لوړې دنګې تنې هم ولرو، د خدای د قهر په وړاندې به په ځمکه لویږو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د حاقه سورې له نهم څخه تر دولسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
جباره او فرعون او هغه چا چې لدنه مخکې وو او د چپکړې شویو کلو خلکو غټ جرم او شرک وکړ، نو دوی د خپل رب د رسول نافرمانی وکړه، نو هغه یعنی خدای دوی ونیول او ډیر سخت یې ونیول. بېشکه مونگ کله چې اوبه له حده ووتی، نو مونږ تاسو په بیړۍ کې سواره کړئ، د دې لپاره چې مونږ دغه بیړۍ تاسو لپاره پند وګرځوو او یاد ساتونکي غوږونه دغه پند یاد ولري.
قدرمن اوریدونکو، دا آیتونه د فرعون او نمرود په شان سرکښو او طغیانګرو کسانو او د لوط او نوح د قومونو په شان قومونو برخلیک ته اشاره کوي او فرمایي: لا الهی پیغمبرانو یا قومونو سره د هغوی چلن داسې و چې خدای هغوی په سخت عذاب کې اخته کړل. البته په دغو سرکښانو کې هر یوه ډله په جدا جدا عذاب اخته شول. فرعون او لښکر یې په نیل سیند کې ډوب شو، د نوح قام په طوفان او لوی سیلاب کې هلاک شو، او د لوط قام هم د ځمکې په سخت زلزلې او آسماني کاڼو سره نابود او تباه شو. په دې منځ کې د حضرت نوح علیه السلام د زمانې طوفان او سیلاب دومره پراخ و چې یوازې هغه کسان چې پر هغه ایمان راوړی و له هغه سره په کشتۍ کې سپاره شول او وژغورل شول. نو ځکه خدای تعالی د جزیرة العرب خلکو ته فرمایي: موږ تاسو په هغه کشتۍ کې بوتللی هغه وخت چې اوبه له ځمکې او آسمانه راوخوټېدې، او هر وخت او هر څوک په ځان کې غرق کړل. په پای کې دې ټکي ته اشاره کوو چې د ډول ډول سزاګانو بیان د دې لپاره دی چې یادونه وکړي تاسو مؤمنان که نصیحت منونکي زړونه او اوریدونکي غوږونه ولرئ او د تیرو قومونو له انجامه عبرت واخلئ وبژغورل شئ.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای د پیغمبرانو نافرمانی د خداوند متعال د نافرمانی په معنا ده او سخت سزا لري. دوهم، خدای تعالی د خپل حکمت په اساس پیغمبران رالیږي او د خپل عدالت په اساس تر څو چې یو قام ته کوم پیغمبر ونه لګي او حقیقت ورته روښانه نه کړي هغوی نه په عذابوي. دریم، د تیرو کسانو د تاریخ مطالعه او د نننی ژوند لپاره له هغوی عبرت او پند اخیستل د انسان د ژغورنې او کامیابۍ سبب کیږي.
ډېر قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
تلپات خوشبوی، تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه او تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري، نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي، نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
دا تهران د پښتو خبرونه خوګومینوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
امان الله زمانی سره
ستاسو خدمت حاضر شوه چې یو بل مطلب ستاسو خدمت وړاندې کړی چې د 1402 هجری المریز کال شعار یعنی د انفلیشن کنټرول او د تولید ود نومیږي. نو هیله ده چې را سره ملتیا وکړی.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب سرلارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د 1402 هجری المریز کال شعار د انفلاسیون کنټرولول او د تولید وده کې خودلې دی. په تیرو پروګرامونو کې د ایران په اقتصاد کې د تولید او د هغه د ارزښت موضوع په اکله غور پیل شوی، او په نننی پروګرام کې په راتلونکي پروګرام کې به د ایران د تولید د ودې د خندونو پا په موضوع غور وکړو.
خوګو دوستانو، په ایران کې د تولید په خندونو باندې په کلی توګه په دوه داخلي او بهرنیو برخو کې غور کولای شو. په داخلي برخه کې په ایران کې د تولید د اصلي خندونو په توګه جنو موریدونو ته اشاره کوو. په لنډ ډول باید وویو چې هغه څه چې نن سبا د تولید د ودې مخته د خنډ یا چیلنج په توګه پراته دي، او په دې زمینه کې هڅې یا شنډوي یا د هغوی چټکوالی سستوي، تاریخي او ژوره جرړه درلودلی شي، او یوازې په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه په وروسته وخت پورې اړوند نه دي. د داخلي تولیداتو د یو تر ټولو مهم خنډ د ایران د داخلي شیانو په تولید کې کمزورتیا ده. په دې ډول چې په دوی کې ځینې شیان یا په ضروري کیفیت سره نه تولیدیږي، یا د دغو شیانو په تولید کې د مصرفونکو دلچسپیو او سلیکو ته کم پام کیږي. په دغو شرایطو کې طبیعي ده چې دغه شیان په بازار کې چندانې جاذبه ونه لري، یعنی د دغو شیانو لپاره پیاوړې تقاضا او غوښتنه نه لیدل کیږي. دغه حالت په پام سره له تیرو کلونو راهیسې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په هیواد کې د تولیدونکو شیانو د کیفیت د لوړتیا په زور ټینګار کړی دی. په حقیقت کې د مشرتابه ستر مقام دغه نتیجې ته رسیدلی چې د داخلي شیانو د تولید د ودې نه کول یو دلیل، او په دوی کې له ځینو شیانو څخه د خلکو خفګان د دغو شیانو له کیفیت سره اړوند دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1390 هجري لمریز کال د اوریدې میاشتې په لومړۍ نیټه په دې حقله ویلي. د روان کال شعار هم د ایران مسولانو ته په خطاب کې دی، هم خلکو ته خطاب دی. دا روان کال شعار د ایران له شیانو ملاتړ دی. د ایران شیان د یعنی د کار سرمایه، د اقتصادي فعالیت او د ذهن نوښت او د ټولو شیانو نهایی نتیجه. خبره دا ده چې په کوم ډول ملاتړ وکړو. دغه ملاتړ لومړی د تولید زیاتولو په بڼه دی، کوم چې د حکومتي چارواکو په غاړه دی. دوی باید پلانونه وکړي او خلک هم دغه چاره پر غاړه ولري چې داخلي تولیدات زیات شي، د داخلي تولیداتو کیفیت ښه شي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه نقل شوی دی چې فرمایي، کار محکم ښکلی او په ښه ډول ترسره کړئ، د کار کیفیت لوړیږي. په کلي توګه د تولید د پراختیا او د داخلي شیانو د برانډونو د پیاوړي کولو لپاره د شیانو کیفیت او مناسبې بیې ته پام کول ډیر اهمیت لري. قدر منوریدونکو، د شیانو تولیدونکو شرکتونه او مؤسسې باید د ټولنیز زایګي د لوړتیا او د برندونو د پیاوړتیا او د اعتبار د زیاتولو لپاره ځانونه په سم ډول ټولنې ته ورمعرفي کړي، او دغه چاره به یوازې د رضایت بخونکي خدماتو او د مرغوبو شیانو د تولیدولو او بازار ته د نوموړو شیانو د وړاندې کولو له لارې امکان ولري. اساسي ټکی دا دی، کله چې د یوې ټولنې په کلتور کې د مشتری زایګۍ رول او کارنوالی په ښه ډول تعریف او بیان شوی وي، او مشتری ته خدمت د یوه ارزښت په توګه مطرح وي، مؤسسې په خپل اصلي زایګي کې ورزی په دې ډول چې هر مؤسسه کیفیت او ارزښت لرونکي خدمات مشتریانو او نورو کسانو ته وړاندې کوي، او په نتیجه کې د مشتریانو رضایت او وفاداری سبب ګرځي. یو عامل چې د په بنسټه شرکتونو د تولید د تحقق، د ایران د صنعت د پراختیا او د تولیدي او د اقتصادي شرکتونو د بقا او د دوام سبب شوی دی، او په نړیوالو بازارونو کې د سیالۍ کول تضمینوي د تولید کړی شوي شیانو کیفیت دی. تر ټولو مهم دلیل چې په نړیوالو بازارونو کې د ډیرو صنعتي شرکتونو او د هیوادونو د ګډون د نه لرلو سبب شوی دی، او په دغو بازارونو کې د نوموړو شرکتونو او د هیوادونو سیالۍ کول غیر ممکن کړی دی، د دوی په تولید کړل شویو محصولاتو کې د کیفیت د ځانګړتیاو نشتون دی.
دغه راز د نړیوال تجارت په زیاتېدا د مصرف او د تقاضا په بیلګې کې چټک بدلونونه په انفارمیشن یعنی اطلاعاتو ټکنالوژۍ کې انقلاب او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او د ځایي سیالانو په شمېر او کیفیت کې په ښهوالي راتلو سره د سیالۍ منل او سیالۍ کول له ځانګړې اهمیت څخه برخوردار شوي دي.
خوګو دوستانو دغه مطلب وختوم هم دومره و نو تاسو هم اجازه غواړو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.